پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوه تزي. دوی هغې جګړې ته حل لار لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندوزی میرمنې یوه بیلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بیلابیل نشئی توکي وسوځول شول. او د پاکستان په شمال کې یوې چاودنې یو شمیر چینایي کارګر وژلې دي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صفای مخته وړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. نوریاس نوري چمتو کړي.
څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شا وتمبو. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شا وتمباوه. د دې وزارت ویان طارق آریان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت پر دې بندر د طالبانو د برید په شا تمبولو خبره وروسته له هغې کوي چې طالبانو نن سهار وختي ادعا وکړه چې سپین بولډک بندر یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سپین بولډک او چمن ترمنځ لاره یوه د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د چارواکو په وینا د ورځې په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارې پرې تېرېږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې اسلام کلا او تورغوندي، په کندوز کې شیرخان او په فراه کې ابو ناصر بندرونه تر کنټرول لاندې راوستي دي. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومه کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان اغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لار وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او وی واژه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندوز ښار په څنډو کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. یوه له دغو بې ځایه شوو د کندوز ښار د ناصرو د سیمې بې ځایه شوې نسیمه ده چې وایي مېړه یې په جګړو کې وژل شوی او شپږ یتیمان ورلغاړې دي. کندوز ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ډېرو دغو بې ځایه شوو د کندوز ښار په نسبتا امن سیمو کې په کنډوالو کې اړولي او د یوې مړۍ ډوډۍ په برابرولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو په وینا په کندوز کې د روانو جګړو له امله شاوخوا 12,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت یو زیات شمېر ولسوالۍ نیولې، له یوې مودې راهیسې زیات فشار پر کندوز ښار راوستی دی. پر هغې ښار چې دې ډلې له دې مخکې دوه ځلې د لنډې مودې لپاره نیولی و. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړ. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. په کیوبا کې چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته په یوه نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په اخو ډب کې یو تن وژل شوی دی. په بیان کې د وژل شوي 26 کلن سړي نوم دیوبس لاورینسو تجیدا ښودل شوی. په بیان کې همداراز د نامعلوم شمېر معترضانو د نیولو یادونه هم شوې ده. ولسمشر میګویل دیاس کانیل ویلی چې په روانو مظاهرو کې د امریکا لاس دی. هغه ویلي چې امریکا د اقتصاد په وسیله د زندۍ کولو د پالیسۍ له لارې په کیوبا کې ټولنیزه بې امنیتي پاروي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کرونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کرونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو 3 اونیو کې د کرونا د مثبتو مواردو شمیر 2 چنده زیات شوی دی. که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه، د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لک ته رسېدلی و. د کرونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام که تر پایه مو ملتیا وکړئ. د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو. اوس راځو د خپرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بله ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار ټینګار کړی چې د سولې خبرو لپاره یې مرکچیان چمتو دي. د ازادي راډیو خبریالې له حکومتي سرچینو سره خبرې کړې. اوس استودیو سره وصل ده. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې دغه پلاوی څه وخت ځي، په ترکیب کې څوک دي او افغان چارواکو په دې اړه څه ویلي.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې دا ځل د افغانستان یو شمېر مطرحو سیاستوالو د سولې د خبرو اترو د چټکتیا په اړه هڅې پیل کړې دي. په افغان حکومت کې ځینې باخبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی د راتلونکي جمعې په ورځ له کابل دوحې ته د دغه افغان سیاستوالو یو پلاوی سفر وکړي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابیګري ده. د سرچینې په خبره په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، سید سادات منصور نادری، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د ولسمشر سلاکار او سیاستوال محمد محقق په دغه پلاوي کې د غړیتوب او دا چې یاد پلاوی به د جمعې په ورځ دوحې ته سفر وکړي تایید کړه، خو نور جزئیات یې له موږ سره شریک نه کړل. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د دغه ډلې ویان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مراکچي پلاوو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم په منظم ډول پیل شوي او د سولې په اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوي دي. تیره ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وړمه ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله رسنیو ته وویل چې ډیر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ګړندی ډول بیرته پیل شي.
ډیره مننه. زموږ خبریاله وه چې ویلې په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوسنی شرایط باید افغانان مایوس نه کړي، د پټکو نوي او ښه خبرونه پر لاره دي. دغه د سولې هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او جګړې تر بل هر چا زیات عام افغانان ځپلي دي. په کندز ولایت کې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د روانې جګړې د زیات شمېر کورنیو نفقه ګټونکي هم وژلي دي او اوس مهال کورنۍ له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخامخې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنا نسیمه د کندوز ښار اړوند د ناصروی د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاوند له لاسه ورکړی او اوس له خپلو شپږ کوچنیانو سره له نامعلومو برخلیک سره مخامخ ده. دغه میرمن د جګړو شدت له کبله له خپلې اصلي مینې څخه د کندز ښار ته راکډه شوې ده او دا مهال د دورې سر ښارګوټي کې په یوې چاردیوالي کې اوسیږي چې نه کوټې لري او نه هم اوبه. نسیمه زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکی له لاسه ورکړی نو اوس د بېګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانه ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولی. دا یوازې نسیمه نه ده چې روانو جګړو یې خاوند وژلی دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نورې مېرمنې هم شته چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. شپږویشت کلنه صفیه د کندز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاد فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهل یو او ناروغان شوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپنا. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنیو مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. په کندز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
آزادی خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی
پوهنه
زویمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو په خبرونه کې دا درته لرو چې د پاکستان په شمال کې 14 شوي چینایي کارګر په نخښه کړي. دا راپور درته وروسته وړاندې کیږي خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان چین ته په صادراتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل له افغانستان چین ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور تولیدي توکي صادرېږي. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه او پالیسي دا ده چې بهر ته خپل صادرات زیات کړي. دا یوازې چین نه دی چې روان کال ورته له افغانستان صادرات زیات شوي، بلکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د تیر کال په پرتله له افغانستان اردن ته هم په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت وای روان کال د بادرنګو په صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او ښه بازار هم لري. دغه وزارت وای اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل روان کال تر دې دمه چې لا هم د حاصل وخت دی د ټول هیواد په کچه 1,00,000 میټریک ټنه بادرنګ تولید شوي دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان د څه باندې 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت نږدې 1,500,000 میټریک ټنه بادرنګ پاکستان، تاجکستان او عربي متحده اماراتو ته صادر شوي وو او سکل د صادراتو کچه لا نه ده معلومه. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو پون 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,490 افغانۍ.
زموږه آزادي راډیو نه اورئ لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د پاکستان په شمال کې نن یو 14 شوې ده. لومړنی راپور نه دا وایي چې هدف هغه بس و چې چینایي کارګر یې لیږدول. د مشال راډیو د خبرونو مسؤل داود خټک دا مهال را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع تعقیب کړي. خټک، څه دي د پیښې جزئیات؟ څومره کسان وژل شوي دي او د پیښې نور اړخونه څه دي؟
مننه لودین صاحب، استاذ اوریدونکو ته زما سلام. نن دا د پاکستان په کوهستان ولسوالی ده او دیتا په پاکستان کې خلک اپر کوهستان یعنی بر کوهستان وته خلک وي او دا یو لری پرته سیمه ده چې پدې کې د سړکونو حالت هم ډیر خراب دی. پدې کې یو 14 شوې د چینایانو په یو بس باندې او پدې کې ورسره د پاکستان سکیورټي عمله هم موجوده و. د راغلو او د مونږ ته چې لاس تر رسیدلې څومره معلومات دي، د اغه تر مخه تر اوسه پوری پدې کې د اتونا تر یو لسو پورې کسان وژل شوې دي. بیا راپورونه مختلف دي، ځینې راپورونه داسې دي چې په دې کې نه چینایان دي په دې وژل شوی کوي. بیا اوس چې مونږ کوم تازه د چارواکو سره دغلته خبرې وکړي، پولیسو چارواکو سره، نو په هغې کې یو کس مونږ ته وویل چې نه، سلور چینایان په دې کې وژل شوي دي. بیا یو راپور دا هم مونږ ته وویل شو، یو ځایي خبریال راته وویل، هلته د ډان ورځپاڼې خبریالو، هغه راته وویل چې دغه ځای کې 8 کسان نور پکې زخمیان شوي چې د هغوی حالت هم ډېر زیات ښه نه دی. او دوه پکې د پاکستان د اف سي ځواک سرتیري وژل شوي دي او دوه پکې ځایي خلک هم وژل شوي. نو چونکې دا سیمه ډیره لری پرته ده، نو تر اوسه پورې څه کرش مېرې خو نه راځي، خو بهر حال دغه 14 چې ودا ډیره سخته 14 ده.
بلې، او خټک صاحب، دغه چینایانو هلته څه کول؟ دا څه ډول سیمه ده؟ که دا سیمه تاسو که څه هم نومې واخسته چې بار کوهستان ورته وایي، اپر کوهستان له چین سره په سرحد کې پرته ده، څه دي هلته قانون نه دي، نورې څه پروژې پلي کیږي؟
بالکل، دا هغه علاقه ده چې لکه دا ستاسو ډیر اوریدونکو به دا علاقې پیژني چې ایبټ آباد شو او مانسیرا شو او د دینه مخکې بیا په بټکرام باندې ورتیر شو او بیا د اپر کوهستان والا علاقه راځي. نو دا خو د چین سره داسې په نږدې بارډر باندې ده، خو چین بارډر ته چې کومه لار تللی ده نو هغه هم په دې باندې ده. دا غریزه علاقه ده، ډیره زیاته غریزه علاقه ده او عام طور باندې یعنی د عامو خلکو د پاره دا علاقه دغلته خلک داسې ډیر زیات نه ځي، سړکونو حالت هم ډیر زیات خراب دی. او د دې برسین یو ځای چې چرته په دغه ځای کې دا 14 چرته شوي، دا د اپر کوهستان برسین علاقه ده. دغلته د داسو په نوم باندې د اوبو یو پروژه وه، په هغې باندې د چینایانو کار کوو، یعنی یو ډیم د اوبو او په هغې باندې چینایانو کار کوو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان په شمالي علاقو کې چې کم د سی پی ایک پروجیکټ دی یا سړکونه جوړیږي، نو په دې کې ډیرو ځایونو کې چینایان انجینران دي او د دې ورکران دي، هغه په دا قسمه پروجیکټو باندې کار کوي.
بله، او مسؤلیت تر اوسه کومې وسوالې ډلې نه دی اخیستی، فکر کوي د چا کار به وي دا حمله؟ او د دغه حمله د دغه شمیر چینایانو د وژل کېدو اغیز به د پاکستان او چین په اړیکو باندې څه وي؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلې، خو زما خیال دی چې په دغه علاقه کې که څه هم تحریک طالبان پاکستان هم شتون لري، په یو ټیم کې په دغه علاقه کې چې کم سیکټیرین چې وته مونږ وایو، هغه ډلې هم دلته موجودې وي. د اسلامیک د دولت اسلامیه دغلته د موجودګۍ مونږ ته څه اثر نه دی ښکاري لري د پخوانه. خو زما په فکر کم چې زه ګورم نو زما خیال دا دی چې د دې به ډېر زر څوک مسؤلیت ونه مني، سوا د دینه چې دولت اسلامیه د دې مسؤلیت مني کېدای شي، خو که طالب مشکل ما تخکاری چې هغه د دې مسؤلیت مني. اثرات اداره دي چې په د پاکستان او چین ډېرې نږدې اړیکې دي، او د چین حکومت او چارواکي چې دي هغه دې خبرو ته ډېر زیات متوجه کیږي او ډېر دا یعنی ډېر جدي اخلي چې په هغې باندې داسې وړې وړې، نو دا خو ډېره زیاته لویه پېښه ده، د دې به خامخا ډېر بد اثرات وي.
ډېره مننه. د مشال راډیو د خپرونو مسؤول داود خټک چې ویلي د پاکستان په شمال کې چاودنې لږ تر لږه یولس کسان وژلي چې په دوکې ویل کېږي ګڼ شمېر چینایي کارګران دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کورنیو مسئلو ته راستنیږو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد منفي اغیز کړی ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازارځای کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېرې وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دکانداري وي دی دکانداري وي دی ناست کار نسته، دا زموږ حال ده، دا زموږ ژوند ده، دا زندګي ده.
دا په داسې حال کې د چی په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزنی دکانداران وایي څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوې همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوې دي. د دکانونو کرایه، د وګړي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوالي لامل اوس پرې کول له وسه وتلې دي.
زما نوم سیده خیالی جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې دي. خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوراک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
من چې کوم از وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په شکېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم درته دا راپور لرو چې په پکتیا کې 8533 کیلو نشه یي توکي چې د افغان ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو د رسنیو او ټاکلي پلاوي پښتون کې وسوځول شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د یادو نشه یي توکو په تور 110 کسان هم نیول شوي چې د څیړنو په مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي. دا چې دا نشه یي توکي د پکتیا له کومو ځایونو ترلاسه شوي وو او مسؤلینو یې د سوځولو پر مهال څه ویلي په اړه پام وکړئ د راپور ته.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې 8533 کیلو نشه یي توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشه یي توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او 110 کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د پکتیا والي ډګر جنرال ګلنبی احمدزي آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول نشه یي توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوي دي.
نن موږ 8533 کیلو مخدره مواد د هیئت په مهازات ته دغه اوس موږ ورته ورواچو. نو په دې خاطر زه د خپلو امنیتي منصبینو نه د موږ د امنیت قمندانې له د محترم ریاست امنیت ملي نه د دې ټولو منصبینو چې ګاډې هلې ځلې لري او د امنیت په تامین په مخدره موادو په نیولو کې هلې ځلې ګاډې لري مشترک هماهنګي لري د ټولو نه مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په نیول شوو توکو کې بانکدانۍ، هیروین، شیشه او نور نشه یي توکي په کې ول.
په دې کې بانکانه، الکول، هیروین، مختلف شیشه په دې کې موجود و. د دې په تړاو باندې تقریبا 110 نفره مجرمین د قانون منګولو ته سپارلې دي. د دې څخه تر 40 لاره دي څخه اضافه تر وسایط تدیا په تړاو نیول شوی دی چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل شوی دی.
په پکتیا کې که څه هم د نشه یي توکو کرکیله کمه شوې خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشه یي توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو نن درته د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د ماسپکین له 2 تر 3 بجو پورې خبريږي د همدې کرونا په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. اختر هم را روان دی. په همدې حال کې د افغانستان مسؤلین او چارواکي له خلکو غواړي چې په دې اختر کې هم د کرونا د خلاخ پرې دولويري په اسانه تګ راتګ ونه کړي. په دې هیله چې د خبرونه را سره واوري او د خبرونه پر مهال هم له موږ سره اړیکه ونیسي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا هم په سیمو کې مو کومه ستونزه وي تاسو کولی شئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې د 0034 او بل شمیره د 0023 اوس هم ځینې پیغامونه اوري چې په همدې شمیرو اورېدونکي راته پرېږي.
تاسو لا پیغامونو
مینه عبد القادر دی د المن ولایت خدمت اړه کني ولدا اسکل می دغه د المن د یو باغرا ول سوالی ده ډیر غرس ول سوالی ده او ډیر ښه جنگلونه او ډیر ښه شانه درلوده او ډیر غټ نفوس لري او ډیر غټ ول سوالی ده کړی او ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بله توجه وکړه هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پرېښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرګن هلته اوس یو تک اوبه څوک په څنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډیر ناورین سره مخ دي. هر کال دنیا باټ یې په ژو پادګار مګن شش کال بعد وختانه ډیر وچ کړي دا ماته ډیر مسلمانان د ډیر سوي سره مخ دي. دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي. نو هغه ډیر خلک د ناورین سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
بلیرار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو د اسلام دا خواهش دی کی بشر دوستی په لحاظ سره دا الله په خاطر او دا الله د رضا د خاطر دا اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لسرزنه اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی. ولسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پری دی چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کی. خزي ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پری دی چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دویم نیمایی تا ورسیدو مخکې لري چې د زهرو کاروان خبرونه درته واورو. لس نیمې بجې دی وار ورکو نوریاس نوری ته چې لاند خبرونه در واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د کندهار پر سپین بولک بندر د طالبانو برید په شا وتنباو. د دې وزارت وایي طارق آرین ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. له دې مخکې طالبانو نن سهار ادعا کړې وه چې دا بندر یې نیولی دی. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دیني عالم په ډزو وژلی دی. د امنیت قمندانې وایي عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان اغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لاره وسلوالو کسانو برید پې وکړ او ویې واژه. د کندز ښار په څنډو کې د جګړو د دوام له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ډېری دغه بې ځایه شوي چې د کندز ښار په نسبتا امن سیمو کې کنډوالو کې اړولي دي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. څلور ایراني وګړي په متحدو ایالتونو کې د یوه دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. په کیوبا کې چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې یو تن وژل شوی دی. د نړۍ په ځینو هېوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر سلو ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دونی وارد چې په مزار شریف کې څلور نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولی زاده ازادي رډیو ته ویل چې د دې کارخانې او شرابو په تور دوه نفر هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې شپږ نفره د 2.5 کیلوګرامو نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې شپږ 50 کیلوګرامه چرس ونیول شول. او دونه روسته پیښه داده چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه مواد او څو قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول. لومړی عملیات د نشه مواد سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي. په نتیجه کې ډیر قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له 2 سره تر 30 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشه مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رډیو ویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي وچی. په نتیجه کې 1,432 نشه یي ګولۍ، 3 بوتل شراب او 1 میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلی او قضایی مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي.
د 1400 شمسی کال په لومړي او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایی او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه متادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینه وی چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وی او اکثره بدوی په یو دسي خاص ځکه ساتلی وی چې سو کاغه ووم نه ګوري.
ل ارواپوه زحل هاشمی سره په دې اړه مرکل ورو چې د احتیاط لامل په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسترات لایسي.
دمون خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولیو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشې کړ
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما وبخه
زه یې ولی جانې څه خبره ده؟
څه خبره ده چې و دې بخم؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشه یي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیې په نشه یي ګولیو او ښیښې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 2350 نفر نیول شوي او له 200 زرګونه کیلوګرام نشه یي مواد هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي، لکه هیروئین، ښیښه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1350 کیلوګرامه ښیښه او 12 کیلو او 888 ګرامه نشه یي ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
در ربع نخست سال 1400 به طور مجموعی
د 1400 شمسی کال په لومړی او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضیې او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډېر نیول شوي او څېړل شوي صنعتي نشه یي مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
دا 253 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي، ډیر شو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتني راپور کې د کیمیاوي نشه یي موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم مخ پر ډیرېدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی سیزار ګیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشه یي مواد تر بل هر کال ډېر شوي دي.
د اټکل له مخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2000 کال کې دا اندازه 1188 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشه یي بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشه یي مواد نیسي. آن دا چې پخوا کومو ښځو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په ښیښه یا هیروینو معتادي شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي موادو اخته سوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. آن دا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشې پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یوه زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوایي که څه هم ډیری ښځې د نارینهوو لخوا په نشه یي موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعیش در نظر بگیریم اقدر
که د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپکه سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه و معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کیدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي، نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نه شي، ډاکټران د نارینهو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. درې پېغلې نجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادي شوله او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه وم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوریری استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی. هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي، د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنیو کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینه سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د اعتیاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایللی اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې اعتیاد په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي، نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري. نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کېږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري. نو دوی خپله وظیفه هم ترکوي، دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کېږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخواني اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلی دی دا وضعیت؟
اول خو دوی باید خپله قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترک کړي. دوی چې کله احتیاط ترک کوي، باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا ښه وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
موته شخص موقف ترلاسه کړي، د دې هڅه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپله هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي، هغې کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري. نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولی شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپله تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصلي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي چې خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د موتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري ک دوی نه حمایت هم موشي.
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره بل دوستان هم ورسره حمایت یو کې جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي. بیرته باید پوسی چې دا تداوی سوی دا موتاد غږ پیونه سي. نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو موتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي خو د دې تر څنګ بیرته نشي ته مخه کی؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلاپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره او جامعه بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړې دي. هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد لاسه کو بیا خلک مونږ ته قدرت سره ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دا فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو موتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نکړي؟
هو بله، دا شیان ست دي. خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوی سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا صحه کې وایي خلکو ته،
یو موتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي. دلیل پسې کې دا ستاسو په نظر
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلاپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا موتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په قرارات ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلي، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته موتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنیو څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندجی په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته شو. بس له نشو سره سم خوندځی جنې پاتې شو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
موږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې موتاد و. بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ موتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چیرې خو موږ خوړل. تر یو نیم کال موږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک ود همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه موتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم اصل مندې د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني، مونږ ته یې ولې راکړه. هغه خپله موتاد و، مونږ یې موتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی مونږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا مونږ درس خوسي کړ. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هماغه موتاد شوم. بیا هماغه وروسته ما درس خوشي کړ. زه شاید یو و کلنه هم حتی کلنه ها چیز موتاد هستم در مواد می استفاده کنم. ما بعد خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپاد سویت درست ما توجه نو و علاقه ما نو درست فکر ما ذهن مپزای نو چه مثلا درست ما علاقه ای چه لارسو درس ویو یا مکتب تلارسو هیچ دیت علاقه نو چه ما درس ویو بد می استیدل. هر چه زمون بد استیدل. با آقای وقت که زما احساس دیر بعد و مثلا ما گوانده یا اوگوی تل مکتب تا زنت لما از داسی پرنشهی مواد و اشتسوی ما داس می چکت تل دیر خپا کیدم. ولمه گور طول مکتب تزی طول درس وی زد آقا سی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی بیار دیر بعد احساس میکو. موسیقی
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبدالله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
دروغ
موایا، دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نلویږي، زغر کې کزا
مور بابا اوس ما خبر نه مني، غیر د تور ته وا کنا.
خیر دی عبد الله پلار، دا زله معاف کا، نو ویني چې زوی دې په پخو کې درغړی او زارې درته کوي، زما خاطر وکا.
سما ده، دا زل به ستا په خاطر و بخم، خو نه پويګم چې دا زل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د منزل پار جمعه تولاړم، اغه کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې نه شو کوله، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کړې.
خو خوای څو ورځې جمعه ته بوټو نغلا کړې دي، زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه، که دې د نشې پرېښودلو اراده ریښتیا وي، نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویا، د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په ریښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. در دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږي.
بس سمه ده بچیا. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځئ راځئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغې خوا پوډری راغی. شپږ کاله کېږي چې پوډرس کوي.
الله، څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دی کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج ډیر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډرز کوي.
ګور اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولای.
نو چې دلته علاج نه کیږي، چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریته پخره راغلو. ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نه شو تلای.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپل خاص شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب خو وایي زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دي پلارا، هلته مې بوزه کنه.
کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وایي ته چلاسه، ته مې دښمن یې.
ګوره اکا، خیر دی، د یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي، اول عزه د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي، او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.